افریدونکو السلام علیکم، د ازادي رادیو یو بل خبرونه ته مو زه اسمت څاروان هرکلی کوم. دا خبرونه هم د دې سات په لاندو خبرونو پیلو. د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت چارلز دافیر وایي هیواد یې لا هم له افغانانو سره بشري مرستو ته ژمن دی. یان مکری پرون په یو ټویټ کې ویلي چې متحده ایالات د طالبانو له مشرتابه څخه په کلکه غواړي چې د ټولو افغانانو بشري حقونو ته د درناوي په برخه کې پر خپلو ژمنو عمل وکړي. امریکا د پنځشنبه په ورځ له افغانستان سره د مرستو په نړیوال کانفرنس کې د څه باندې 200 میلیون ډالرو اضافي مرستې اعلان وکړ. په دې مجازي نړیواله غونډه کې مرسته کوونکو هیوادونو له افغانستان سره د څه باندې 2 میلیارد او 400 میلیون ډالر مرستې ژمنه وکړه. نن یک شنبه د پاکستان په پارلمان کې د صدر اعظم عمران خان د سلب اعتماد کېدو لپاره رای اخیستل کیږي. عمران خان بیګا د کابینې د وزیرانو او ګوندي ملګرو په یو غونډه کې امریکا او خپل داخلي مخالفان تورن کړل چې د ده د لری کولو لپاره دسیسه جوړه کړې ده. امریکا تر دې خبرو مخکې د پاکستان د حکومت تورونه بی اساسه بلل دي. د خان مخالفانو هم ویلي چې د په واقعي د پاتې کېدو لپاره پلمې لټوي. په پارلمان کې د عمران خان مخالفانو ویلي چې د هغه د لری کولو لپاره یو سلو دو اویا رای ټول کړي چې د عمران خان د سلب اعتماد کولو لپاره کافي رای دي. خو عمران خان تیر شپه ډاډ څرګند کړ چې بریا به په برخه وي. د روسي ځواکونو له شاتګه وروسته د فرانس پرس خبري اژانس خبري اعلانو کیف ته نږدې د بوچا شارګي په واټونو کې لشتر لشه د شلتنو مړی لیدلی دی. خبري اعلان وایي چې په وژل شویو کې د یو تن لاسونه تړل شوي دي. په موندل شویو مړیو کې د یو بې درکه شوي عکاس جسد هم شامل دی. اوکراین اعلان کړی چې د کیف او چرنیف ښارونو شاوخوا سیمې له روسي ځواکونو څخه بیرته نیولې دي. چین د میانمار له واکمن پوځ څخه د خپل شکاره ملاتړ په دوام کې ویلي چې د وضعیت بدلون ته له پامه پرته د خپل دغه گاونډي ملاتړ کوي. د چین د رسمي خبري اژانس سینووا د راپور له مخې د بهرنیو چارو وزیر وانګي خپل میانماري سیال ته ویلي چې چین غواړي له میانمار سره تجارت او همکاري ژوره کړي. د 2021 په فبروري کې د میانمار پوځ واکته ورسید او د آنګ سان سوچی په مشرۍ ملکی حکومت یې ړنګ او مشرانې بند ته واچول. د خبرونې په دوام کې به واورئ. د روغتیا نړیوال سازمان وایي تر 40,000 ډیر افغان ماشومان په شدي اخته شوي. په اورزګان کې روغتیایي خدمات په نشت حساب دي ځکه چې اکثره روغتیایي مرکزونه ودانۍ نه لري.
د ټولو مکمل تخریب شوی دي. دغه دیوالونه او شانچ نړیدلې دي. د طالبانو په ټاوکړي دي د جنگ په دغه
ګڼ خلک د کوکنارو د فصل د ټولولو لپاره هلمند ته تللي.
په افغانستان د ټولو ولایتو خلک هلمند ته راځي. دلته بیا خپل ځان ته روزي پیدا کوي. الله پاک واسي روزي ورکړي. دلته نشوي
د ننګرهار کاروانګر له دولت ته غواړي
موږ د کارانو ته دوايانو ضرورت مارکیټ د سبزیجات او زموږ سبزیجات ته ورسیږي مارکیټ نه دی.
د کاناډا د کډوالو وزیر وایي د 40,000 افغانانو د استلو فرشمنه ولاړ دی. د پاکستان پارلمان نن صدر اعظم ته د بی باوري رای ورکړي.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
سات اته بجاو څلور دقیقې شوې. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنری یا یو ان ایچ سی آر وایي خوارزواکي د افغان ماشومانو د معافیت سیستم کمزوري کوي او د شری ناروغي د پراخېدو سبب کیږي. د روغتیا نړیوال سازمان هم ویلي چې افغانستان د شری ناروغي د زیاتېدو له خطر سره مخامخ دی.
د دغه سازمان د شمیرو په اساس روان میلادي کال لک تر لګه درسل به 1000 افغان ماشومان په شری اخته شوی چې له ډلې 214 ماشومان مل شوی هم دي. د روان کال د مارچ په نیمایي کې د روغتیا نړیوال سازمان په افغانستان کې د شری ضد واکسین کمپاین پیل کړ. خو د ادارې یو چارواکی ویلي لدې چې کمپاین یوازې 1.2 میلیونه افغان ماشومان تر پوښښ لاندې راوستي دا شمیر خورا کم دی. اخوا د طالبانو د سیاسي دفتر مسول سهیل شاهین چې د دوی لخوا د ملګرو ملتونو دایمي اساسولۍ ته هم معرفي شوی پرون د ملګرو ملتونو له یو لوړ پوړي چارواکي سره لیدلې دي. شاهین پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې د ملګرو ملتونو د سرمنشي د بشري چارو مرستیال او د بیړنیو مرستو همغږي کوونکی مارټین ګریفټ سره په لیدنه کې په روغتیا، پوهنې، بشري مرستو او ګڼو نورو مسئلو خبرې کړي. ښاغلي ګریفټس د پرونۍ لیدنې په اړه لاسه نه دي ویلي، خو تېره پنجشنبه یې جنوا کې د افغانستان د مرستو کنفرانس ته وویل چې افغانان سختو مرستو ته اړتیا لري.
ډیری خلک په ځانګړي ډول زده کړو ته د نجونو د لاسرسي د محدودولو له وروستۍ پرېکړې مایوسه شوي دي. زه هم دې مایوسۍ کې ځان په بشپړ ډول شریکوم، مګر سره له دې هم وایم چې هیله ده مه پرېږدئ افغانان یو ځل بیا وځورېږي. دوی مرستې ته زخت اړتیا لري، مرستې مه کموئ.
ناوړه اقتصادي وضعیت تر ټولو زیات واړه ماشومان زیانمن کړي. اکثر له خوارځواکۍ سره مخامخ دي چې د یونیسیار په خبره د ناروغۍ د افغان ماشومانو د معافیت سیستم کمزوری کړی. د معافیت د سیستم کمزورتیا د دې لامل شوی چې افغان ماشومان تر بل هر وخت اوس د شری له وژونکې ناروغۍ سره مخ شي. د کډوالۍ د عالي کمشنرۍ په خبره د ماشومتوب د دورې وژونکې ناروغۍ اوس بیا افغانستان کې راڅرګنده شوې، او د روغتیا پالانو په خبره په خوا د شری یا سرخکان ناروغۍ دومره په لویه کچه باندې نه ولیدل شوې.
یو په لهغه ولایتونو څخه چې د شری ناروغي پکې ډیره خبره شوې هغه اوروزګان دی. په دغه ولایت کې بلې خوا د جګړو له امله د نورو برخو ترڅنګ د روغتیایي مرکزونو ودانیو ته ډیر زیان اوښتی دی. له همدې کبله په اوروزګان کې روغتیایي مرکزونه اوس په ټپه ولاړ دي او خلک له ډیرو ستونزو سره مخامخ دي. سیمه ییز مسؤلان وایي چې دوی د غیر فعالو روغتونونو د بیا فعالولو پلان لري.
د اوروزګان ولایت د مرکز ترنکوټ هاډوان د کلینګي سیمه کلینیک یو دغه لسګونه کلینیکونه د جملې څخه شمیرل کیږي چې په تیر جګړو کې زیات ویجاړ شوی او روغتیایي خدمات اوس په کښ کې په ټاپه ولاړ دي. دغه روغتیایي مرکز له تیرو دریو کلونو راهیسې د جګړې لومړی کر شو چې د روغتیایي خدمتونو د نه ترسره کېدو تر څنګ یې ټول وسایل چور شوي او ودانۍ په بشپړ ډول ویجاړه شوې ده. د سیمې یو اوسیدونکي سید ولی ازادي راډیو ته وویل چې په یاد روغتون کښې د نسایي ولادي خدماتو تر څنګ او پی ډي، ایکس رې، واکسین او د ماشومانو د خوارځواکۍ د مخنیوي خدمات ترسره کېده، خو وایي دا هر څه اوس په ټاپه ولاړ دي.
ټوله مکمل تخریب شوی دي، دغه دیوالونه او شانچ نړېدلي دي. دا طالبانو پټاو کړي دي، د جنگ په دغه پدې کې مخکې چارواک گزاره کول خو نو ګرد سره وران دي. خراب چیز مردا غشتنه د امارات اسه شده چې دا جوړ کې ترنکوټ بازار ته یو د نظران جواز 1500 روپۍ کې یو غاړي چې روختون ته مړاله ترسو دغه تاسو په خانیه ته دلته څوک سو ډاکټرانو کار کولی او شزینه هم مردانه هم دلته تقریبا شپږ وو شو کار کولی یا وو تولس کار کولی.
د یادې سیمې یو بل اوسیدونکي عبدالقوي وایي چې د دغه روغتون تړل کېدو له ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي. دی له دولته غوښتنه کوي چې یاد روغتون ته ورته ورغول سي. دا چې په تیرو جګړو کې په اوروزګان کې څومره روغتیایي مرکزونه ویجاړ شوي او څومره غیر فعاله دي په دې اړه دقیق معلومات نشته. خوڅه مو دا وړاندې په اوروزګان ولایت کې روغتیایي مسولینو د یوې غونډې پر مهال ویلي و چې په دغه ولایت کې په سلو کې 80% روغتیایي مرکزونه ودانۍ نه لري.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
د طالبانو تر بشپړې واکمنې لاندې د هلمند کروندګرو د کوکنارو لومړی حاصل ټول کړ. په یوه ویډیوي راپور کې چې اسوشیټډ پریس خبري آژانس برابر کړی، ښکاري چې د نادالی د کوکنارو له کروندو بزګر حاصل اخلي. جزئیات په دې راپور کې.
د نادالی ولسوالۍ د کوکنارو په یوه لویه کرونده کې لسګونه کارګر د شیرې د راټولولو په حال کې دي. دا سیمه یو وخت د ناټو له ملاتړ برخمن افغان ځواکونو او طالبانو د جګړې لومړۍ کرښه وه. سره له دې چې طالبانو واک تل رسیدو وروسته د کوکنارو د مخنیوي ژمنې وکړې، خو لا هم په پراخه کچه کوکنار کرل کیږي. د محب الله په نوم یو بزګر وایي هلمند ته په نورو ولایتونو سربیره آن له پاکستانه هم نیش وهونکي ورځي.
دلته بیا کوکنار چې دی تاریخ چې دی هغه تر ټولو ولایتو په هلمند کې ډېر کرل کیږي. کیږي حتی د پاکستان خلک هم دلته راځي د خصوصا د غیل افغانستان د ټولو ولایتو خلک هم دلته راځي دلته بیا خپل ځان ته روزي پیدا کوي الله پاک واسي روزي ورکړي دلته نشوي
سره لدی چې بازګر د کوکنارو په کار کې لوکي سخت کار کوي خو ګیلمند چې ګټه نور تر رسیدي سهارګل چې د کوکنارو لبټو شيري راټولوي وای
ګټه خو نور خلک خو مشت خو ګټه نه رسیدو نو ګټه مول خالي بازګر د چلارم سیرز مرد بکشه هغه مشت هغه وخت پر پورن ورته کو پورن کو کو چې هغه مشت سره لوخ هغه پرول داسویس
د حاصل دراټولولو په موسم کې شاوخوا دوه ونې وخت نیس هر کارګر ته د ورځې 500 افغانۍ ورکول کیږي کیفیت ته په کتو بیا هر کیلو تریاک شپږ زره تر لس زره افغانۍ پلورل کیږي په نادلی کې د کوکنارو کروندې ته نږدې په یوه لویه خونه کې بزګران ټول شوي څوک چای او ډوډۍ خوري او څوک بیا د کوکنارو ټوله شوي شیره تلی او په کڅوړو کې اچوي سرګل چې د حاصل د تللو مسؤلیت لري وای اوسنۍ حکومت پرې کار نه لري
خو خو اجي ساز مر تاریخ حکومت ماتوله هیڅ شی نه راکوي ټول خلک بسړي سپل د ووس حکومت چې دی د ووس حکومت نه چا وکړسته درېدلې نه چا ته تکلیف ورکړ
د ملګرو ملتونو له مخدره موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې یو ان او ډی سی د راپور په اساس تیر کال افغانستان په نړۍ کې د تاریخ تر ټولو لوی تولیدونکی و د راپورونو په اساس د جګړې په کلونو کې طالبانو د مخدره موادو له قاچاقچیانو د درنی مالی په اخیستلو ګټه پورته کوله
د ننګرهار کربنګر د اصلاح شویو تخمونو کیمیاوي سرو او زیرمو په برخه کې د مرستو غوښتنه کوي دوی وایي که لاسنیوي وشي نو د محصولاتو د ډیروالي له درکه به د هیواد په تولیداتو او صادراتو کې د پاموړ زیاتوالی او د دوی په اقتصاد کې شوالی راشي
پنځه څلوېښت کلن ګلاجان د ننګرهار یو کروندګر دی چې له شاوخوا دوه ویشتو کالو راهیسې دغلته په خپلو ځمکو کې کروندې کوي او له دې لارې د خپلې کورنۍ نفقه برابروي دی له حکومت غواړي چې د دوی تولیداتو ته د بازار موندنې تر څنګ د کرنیزو محصولاتو د پروسس په برخه کې هم د دوی لاسنیوی وکړي
بزګر باید نور هم تقویه شي سره ورکړی شي اصلاح شوي تخمونه باید ورکړی شي
د ننګرهار یو بل کروندګر ضیاءالحق بیا له خپلو خلکو غواړي چې په خپل ورځني ژوند کې له کورنیو محصولاتو ګټه واخلي څو د هیواد کرنیز سکتور پیاوړی او اقتصاد ښه شي
مونږ غواړو د دولت نه چې مونږ ته زمينه برابره کړي مونږ د کارانو ته دوایانو ضرورت ته ځینې مشکلات مارکیټ د سبزیجاتو زموږ سبزیجات ورسېږي مارکیټ نه د ترانسپورت مشکلات هم
د ننګرهار د دغو کروندګرو د مرستې غږ په داسې حال کې دی چې د هیواد د ګڼو نورو ولایتونو تر څنګ ننګرهار هغه ولایت دی چې د کروندګرو په خبره یې وچکالي د محصولاتو لپاره د پروسس او ساتنې ځانګړو ځایونو او اسانتیاو نشتوالی او د کیمیاوي سرو او اصلاح شوو تخمونو کمښت هغه څه دي چې د دوی کرنیز سیستم یې زیانمن کړی دی اخوا د ننګرهار د کرنې رئیس مولوی عبدالستار بیا بزګرانو ته د مرستې د ډاډ تر څنګ وایي هڅه کوي چې د کروندګرو لپاره سړی خونې د غنمو زیرمې د بستهبندۍ مرکزونو او بهرنیو بازارونو ته د لاسرسي لارې چارې برابرې کړي
په دې نشت امکاناتو کې 3900 میټریک ټنه اصلاح شوي تخمونه موږ دوی ته ورکړي دي او په آینده کې پلانونه لرو همدغه رنګه د دې معادل موږ سپین سره وته ورکړي ده همدغه رنګه موږ د اوبو د بندونو په باره کې ډېر خواري کړي دي پلان کې اندیم لرو
خو د ننګرهار کروندګر په دې باور دي چې کرنیز برخه اسري او د هیواد کروندګرو ته کاري زمینی لا ډیر او برابر شي نو هیواد به د کورنیو تولیداتو په برخه کې په ځان بسیا او د نورو له محتاجه وژغورل شي
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio
د کاناډا د کډوالو او اتباو وزیر وایي د هغو څلوېښتو زرو افغانانو د انتقال د پروسې په برخه کې له خپلې ژمنې نه تیریږي چې له کاناډایانو سره اوژه په اوژه کار کړی دی شان فریزر په یوه مرکه کې همداراز ویلي چې تر دې دمه لس زره افغان کډوال کاناډا ته رسول شوي او دا لړۍ لا هم په جدیت دوام لري
دا اونۍ په یوه الوتنه کې له تاجکستان څخه شاوخوا 300 افغانان کاناډا ته ورسول سول په دې سره د هغو افغانانو شمیر چې د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې کاناډا ته رسیدلي 100 ته ورسېد دا معلومات د کاناډا د کډوالۍ چارو وزیر شان فریزر په یوه تلویزیونی مرکه کې چې د په خپل ټویټر خبره کړې ورکړل
دام ګړی څه باندې 10,000 افغان کډوال په کاناډا کې په خوندي توګه میشت شوي او اوسیږي. دا زما د ښار د خلکو له شمېر هم زیات دي. موږ پوهیږو چې لا هم ګڼ خلک پاتې دي چې باید راوستل شي. که سیاسي ملحوظات نه وای وختي به مو 30,000 افغانان راایستلي وای. خو افغانستان کې یوه ننګونه دا ده چې موږ یوازې 30,000 کسان نه راباسو، بلکې دا هغه ډله ځانګړي خلک دي چې یا یې خپله یا یې د کورنۍ غړي د کاناډا له عسکرو سره کار کړی.
شان فریزر کاناډا ته د افغانانو د انتقال په وړاندې د ځینو خنډونو یادونه وکړه چې پکې د پاسپورتونو نشتوالی پاکستان ته د هغوی سفرې لوی بیل ګیري. کاناډا داسې وخت له افغانستانه د خلکو د وړلو ژمنه تکراروي چې د طالبانو حکومت په دې وروستیو کې بهر ته د خلکو د تلو په وړاندې ګڼ محدودیتونه لګولي دي. د تیر کال د اګست میاشتې نیمایي کې د طالبانو په بیا واکمنېدو سره د امریکا د متحده ایالاتونو په مشرۍ نړیوالې ټولنې څه باندې 1,24,000 افغانان له دغه هېواده بهر وویستل. له دې ډلې لویه برخه امریکا کې میشت ول، خو لا هم زرګونه کسان د قطر، اماراتو او ترکیې په کمپونو کې دیره پاتې دي.
په غزنی ولایت کې ناوی او زوم ولور او د واده ټول لګښتونه له غریبو کورنیو سره مرسته کړي. دوی وایي دغه کار ځکه وکړ چې په اوسنی وخت کې خلک له سختې لوږې سره مخامخ دي. دغه ټول لګښتونه 4.5 لک افغانیو. نور حال په دې راپور کې
زوم او ناوی عبدالطیف سروری او ډاکټر ناهتا محبزاده د 13 ورځ د غزنی په نوابات سیمه کې واده وکړ. که څه هم چې د ناوی او زوم دواړو کورنیو اقتصادي وضعیت شدی، خو بیا یې هم د واده مراسم ساده تیر کړل، ولور او د واده ټول لګښتونه یې مرسته کړل. دوی وایي دغه کار یې ځکه وکړ چې په اوسنی وخت کې خلک له سختې لوږې سره مخ او تر څنګ یې له دې کار څخه یوه مخه دا هم ده چې په ودونو کې بې ځایه لګښتونه راکم سي. د دې مرستې د ویش پر مهال ناوی اناهیتا محبزاده په خپلو خبرو کې وویل:
ما اناهیتا محبزاده د ځوان لملګري عبداللطیف سروري سره یو ځای دا پریکړه وکړه چې د واده کوم لګښتونه موږ په نظر کې نیولي هغه باید له غریبانو سره مرسته وکړو.
خو زوم بیا له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل دغه لګښتونه مو د انساني همدردۍ له مخې پر خلکو تقسیم کړل.
خیلی خوب است که ما 1500 نفر 22000 نفر
ډیره ښه خبره ده چې موږ 1500 2000 کسانو ته میلمستیا ورکړو. خو دا بیا بیخي ښه خبره ده چې دغه پیسې موږ له غریبو سره مرسته کړو. خلک زیات نادار دي، دا غټ کومک دی.
کومک هست.
دوی وایي د دغه واده ولور او لګښتونه ټول ټال 4.5 لک افغانۍ و چې په بیلو بیلو برخو یې ویشلې دي. د ډاکټر ناهتا محبزاده پلار حاجی محمد آصف محبزاده وایي یو نیم لک افغانۍ له یو استاد سره چې لاس یې تنګ و مرسته کړې، یو نیم لک نورې افغانۍ له یو جومات سره چې کار یې په نیمای کې پاته و مرسته سوې، او دا یو نیم لک افغانیو خوراکي توکي په غریبانو وویشل سول چې تاسو یې شاهدان
یاست.
د افغانستان د ځینو نورو سیمو په رنګه په غزنی کې هم یوې خواته زیات ولور، خو بلې خواته د زوم او ناوی د کورنیو له لورې په ودونو کې بې ځایه لګښتونه هغه ستونزه ده چې ډیری ځوانان ورڅخه کړیږي. خو د دغې ناوی او زوم دغه کړنه ډیری خلک ستایي.
د پاکستان صدر اعظم عمران خان خپل مخالفان او امریکا تورن کړل چې د لری کولو لپاره د سیسه جوړه کړې ده. نن د پاکستان په پارلمان کې د عمران خان د سلب اعتماد کېدو لپاره رای اخیستل کیږي. سپینې ماڼۍ دا تور لا د مخه بی اساسه بللی او د خان مخالفان بیا وایي چې عمران خان پلمې جوړوي. تفصیل په دې راپور کې.
د حکومت د وزیرانو او ګوندی ملګرو په وړاندې د پاکستان صدر اعظم عمران خان شنبه ماښام ډاډ ورکړ چې د پارلمان رایګیری کې به بریالی کیږي. هغه تور ولګاوه چې مخالفینو یې امریکا سره لاس یو کړی او د ده د لرې کولو لارې جوړه کړې ده.
جب تک آخری گیند نہیں پھینکا جاتا میچ کا فیصلہ نہیں
تر هغه چې ورسته توپ نوی اچول شوای د لوبي فیصله نشي کیده، نو په هیڅ صورت زړه ته دامه اچوي چې څه نتیجه به راوځي. ستاسو مشر دی کې ماهر دی او هیڅوک نه پوهیږي چې څه به کوي. بله مسله دا ده چې یو ډیر لوی سازش شوی، نه د عمران خان بلکې د پاکستان په خلاف. له اکتوبر راهیسې دا لوبه روانه ده. دا خلک چې له کلونو یې دا ملک چور کړی، له بهر سیده نوم یې اخلم، له امریکا سره لاس یو کړی او دا سازش یې کړی.
د خان تر دې بیګانیو څرګندونو لا یو ورځ مخکې سپینې ماڼۍ د عمران خان پر ضد د دسیسو جوړولو تورونه په کلکه رد کړل او هغه یې بې بنسټه وبلل. د عمران خان مخالفین هم وایي چې دا هڅه کوي د خپل حکومت د ژغورلو لپاره د بهرنیانو د توطیو تورونه او نورې پلمې وړاندې کړي. د پاکستان د واکمن تحریک انصاف مخالف ګوندونه چې په سر کې مسلم لیگ نواز، پیپلز پارټي او ګڼ نور دي، د سلب اعتماد د رایې له چانسه په استفادې غواړي د عمران خان صدر اعظمي ته د پای ټکی کېږدي. خان وروسته له هغه تیره چهارشنبه اکثریت له لاسه ورکړ چې د متحده قومي ګوند ځینو غړو د تحریک انصاف له ائتلافه لاس واخیست. په دې سره د مخالفو ګوندونو تله درنه شوه او هغوی ادعا وکړه چې د عمران خان د لرې کولو لپاره 50 جمعیاو یعنی 102 کافی رایې ترلاسه کړي. واکمن ګوند تحریک انصاف ډاډ ښودلی چې له دوی سره د پارلمان کافی غړي شته او بریا به د دوی وي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
سلامونه. د پروګرام دې برخې ته مو زه اجمل اندهر کله کوم. یو فلم چې د یو افغان ماشوم د شل کلن ژوند په اړه دی په پراګ کې د یوې نړۍ په نامه فستیوال کې جایزه وګټله. دا فلم لا یو ډایریکټر شعیب شریفی څخه زموږ همکار امید مرسبان د مرکی په پایل کې د دې فلم په اړه معلومات غوښتي دي.
امام ماشوم تو به ما وطن د افغانستان شل کلنه کیسه د غینی په اصطلاح په پښتو کې د شنو میسي چې اصلا نوم یې په انګلیزي ده، هم دغه د افغانستان شل کلن کیسه ده. دا فلم دی یو ماشوم چې هغه وخت ماشوم اوس نام خدا غټ سلای دی، د یو وکلن ماشوم نه پیلیږي چې همدغه وکلن ماشوم ژوند، کورنۍ، کلی او د دوی د وطن حالات او د ګرد افغانستان حالات تعقیب کړی دی شلو کلونو لپاره. پرته له کوم د فلم ډایرکټر د کوم مداخله نه، تاسو په ډیر طبیعي توګه وینئ چې د افغانستان حالات، د فلم کاراکټر چې میر حسین نومیږي او د دې کورنۍ، د دې کلی کومې خواته وړي، څه کیږي. هغه وخت کې هیڅوک هم نه پوهېده چې دا فلم ټیک په د اگست په 2022 کې به ختم شي چې طالبان به بیرته راځي. نو تاسو خپل دنه پوهېږئ چې نور څه حالات په دغه تیرو شلو کلونو کې چې راغلي دي. متاسفانه باید ووایم له بده مرغه ډېر تریخ حالات هم چې په تیرو شلو کلونو کې موږ تاسو ولیدل چې دغه فلم کې ښکاریږي، او د طبیعي ژوند یو ماشوم او دا یو انزور دی یوازې میر حسین نه ده، متاسفانه په افغانستان کې ډیره هغه ماشومان، متاسفانه دل لپاره وایم چې کلیو کې هغه پرمختګونه چې په ښارونو کې وسو یو څه خلک ژوند خسو، خو په کلیو کې دومره بدلون را نغی.
یعنی تاسو شل کال میر سره کار کړی، فلم برداری وکړی میر سره؟
ولکه څنګه تقریبا د ما داسې خو تیرو شلو کلونو کې مې ډېر فلمونه جوړ کړي. دا یوازنی فلم ده چې ما د عمر نیمایي د دغه فلم په جوړېدو کې تیر شوي دي. رښتیا سخته وو، ولې چې موږ تاسو خبرې اعلان چې یو چیرې ځو چې یو کوچنی رپورټ هم جوړو. خلک چې غواړي چې ورسره مرکه وکړي، نو کې غواړي چې پوه شي چې نیت د څه ده، دا مرکه څه کوي، ماته یې ګټه یې څه، ما کلي ته یې ګټه یې څه، وطن ته به ګټه یې څه. کله درسره خبرې کوي، کله نه کوي. ځینې ویل چې وروره دا خبریال نه ده، د ده کمره چې ده د افغانستان زیرمې ګرد سره شي، هلته کمره لري، دغه چې چیرې سپین زر ده، چیرې به دغه یې ګله برده بله ورځ دا به نه ټول شیان به وړي. بیا ما ویل چې وروره، اولنی کوښښ ما دا و چې د کلي کې ما په نیت د خلک پوه شي چې زه هم لکه دوی غوندې د هماغه هیواد یو کس یم چې غواړم چې خیر مې ورسیږي، او نور نیت نه لرم. فلم جوړونکي فلم جوړول زیار او زحمت لري، خو باید اول تاسو په خپل نیت خلک پوه کړئ چې څوک یې او څه کوي.
او تاسو سره یو بل چا د فیل ګرافسکي په نوم هم په دې فلم کې زیار استلای او کار کړی تاسو سره، فیل څوک دی؟
فیل ګرافسکي د دغه فلم یو له دوو ډایرکټرانو نه دی چې یو زیم یو فیل ګرافسکي دی. دغه فلم اصلا په 2002 کې یو کال د میر ژوند تعقیب سو، او یو کلن د میر د ژوند یو کلن انزور فلم جوړ سو، او وته اروپا کې ډیر خو زلیده. بیا چې دا خو زلیده، بیا هغه وخت کې بیا زم فل سره معرفي سلم، بیا فل سره ګارډن میر شل کلونو لپاره تعقیب کړ. خو په لاس کلنۍ کوم بل فلم وستل چې د میر لاس کلنۍ ژوند، اوس دغه دی اوس شل کلنی
وته ډیر کلنی کم انتظار
اوس ولا خلک وای وای چې ته څو کلنی پوری بد تاسو تعقیب وای خو زه وایم چې ورا سخت ده
دا یو افغان ماشوم پر ژوند جوړ شوی فلم له یو ډایریکټر شعیب شریفی سره مو د ساده رادیو مرکه واورید دغه فلم د ایوی نړۍ په نوم فستیوال کې چې په پراګ کې جوړ شوی وو جایزه وګټله
آزادی رادیو پلانډو چپو
آزادی رادیو پرلانډو چپو پر 14.5
19.8
څلوروشت اشاریه اته
او یو دیرش اشاریه شپږ مترو اوریدلای سي
د افغاني موسیقي غږ دلته په پرتګال کې په یو محفل کې انګازي موسیقي غږون کې د افغانستان د موسیقي د ملي انسټیټیوټ شاګردان دي هغه انسټیټیوټ چې نور نشته دا د ځوانو موسیقي غږونکو څخه یو شمیرې اوس د کوربه هیواد د موسیقي صنعت ته لار پرانستي احمد سلیم سرماست د افغانستان د موسیقي د ملي انسټیټیوټ بنسټ ایښودونکی وایي
په دې ځای کې د دې ډلې د ادغام پروسه په آرامۍ مخته ځي زده کوونکي په مکتب کې شامل شوي دي او د موسیقي خوانځي ته ځي موسیقي تولیدوي او د موسیقي او آرکستر له بیلابیلو ډلو سره یو ځای شوي دي ورو ورو د موسیقي د لارې پر خپل ټولنه اغیز کوي دلته هلته کنسرتونه ورکوي په پام کې لرو چې ډیر زر یو ښه او لوی کنسرت د خپل ټولو زده کوونکو په ګډون جوړ کړو او همدارنګه پرتګالی ځوانان هم راوبولو چې موږ سره یو ځای شي څو یو ځای ټولنې ته خپلې موسیقي وړاندې
وستنړی یو مشهور موسیقي غږونکې دا دوی لیدو تراخلې دا چینایي ټبر امریکایي موسیقي غږونکې چې په پاریس کې زیږیدلې له هغه کسانو څخه دی چې د افغانستان د موسیقي له ملي انسټیټیوټ سره مرسته وکړه څو د طالبانو تر واک لاندې له افغانستان څخه وتښتي دا د موسیقي غږونکې نوم یو یو ماده
دوی خپل ژوند د هغه څه په خاطر چې باور یې پر درلود له خطر سره مخامخ کړ او تاسو دلته په لیسبون ښار کې خپل زړونه پرانیستل خپل آرامي او ثبات مو په خطر کې واچول او هر ممکنه هڅه مو وکړه څو یو بشر دوستانه چاره تر سره کړی
خو دنه په افغانستان کې طالبانو موسیقي ناروا بللی په څو مواردو کې د موسیقي علي ماتکړي او موسیقي غغونکو سره لس پکابي ډک چلن کړي د طالبانو ویاندویانو بیا د رسنیو په وړاندې یو څه نرم دریس کودلې له هنرمندانو سره د تاوتریخوالي خبره رد کړي خو ویلې دي سپارښتنه کوي چې سندرغاړي دي نورو کارونو ته مخه کړي د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ چې په 2010 کال کې رامنځته شو اوس د طالبانو په یو مرکز بدل شوی خو د دې انسټیټیوټ زده کوونکي له خپل کورنۍ سره پرتګال ته کډه شوې دي او اوس غواړي ورته انسټیټیوټ دلته رامنځته کړي په پام کې ده چې دا انسټیټیوټ به د لیسبون ښار کې د افغانانو د یو لوی فرهنګي مرکز په چوکاټ کې رامنځته شي وسم ستاسو د پیغامونو نوبت را ورسید ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه را
خلمن د ولایت باغران د ولسوالۍ څخه شر زمان استاد خبره کوم زموږ د باغران د ولسوالۍ چې د غرونو په مابین کې یو مسره ولسوالۍ ده په یو کنجي په سیمه مربوط او د یلمن د ولایت هغه خیری ولسوالۍ ده چې پر دابل طرفه نه د ولایت پر طرفه نه د مساکله ولسوالۍ ده دغه باغران د ولسوالۍ څخه تر مساکله تر ولسوالۍ پر 90 کیلومتر لار د مګر یو لساته دو لساته د مچر مزل دی چې لار مو ډیره غچا ده او ډیره خراب ده نو کم کارمندان کوم مسولین چې په دغه کار سره تړاو لري دا د مشته پاملرنه وکي زموږ دغه لارو او زموږ د باغران ولسوالۍ کې مخابراتي شبکې اگر سره شتون لري یو وای پای بغیر د ولسوالۍ کې پروت چې مریض راته پیدا سي 2 ساعت امدریسه د امر د سرحداتو سره غرونی منطقه د مزل کې تر دغه ولسوالۍ پر چې د خپل مریض چې هغه خواته انتقال کړي یا کندهار ته یا کوټ ته یا یرات بیا د خپل مریض معلومات لپاره د اړیکو د ټینګولو د لپاره د اړیکو د نیولو د لپاره 2 ساعت امر پر مچرګاټ باندې مزل کې خپل مریض سره معلومات نسی او بل موږ په ولسوالۍ کې معلم نستا مرکشران مدیر دی او ولسوالی مو جوړ ده او ولسوالی د مکتب ته مو کشران راځي او کوچنیان خو بیا په ګرد ولسوالی کې یوه دانه مالیه هم نشته نو کوم کارمندان چې دي یا کوم موسسات چې دغه کارونه مخ ته بیایي نو زموږ د دغه مکتب لپاره دیم یو معلمان راته راواستی نو دغه زموږ نور غربت او مسکینات خو بیخي ډېر دی خو دغه زموږ یو درخواست و چې دغه دنیا ته چې یا اسلامي امارت یا کوم کارمندان چې په افغانستان کې کارونه مخ ته بیایي یا کوم مسؤلین چې دغه کارو دي
تاسو هم کولی شئ د خپلې سیمې د وضعیت په اړه موږ ته ووایئ د ازادي رادیو پر دې واتس اپ شمیره راته غږیز پیغامونه پریږدئ
00420221234
په دې خبرونه کې زما برخه هم دومره و په نورو خبرونو کې زما همکاران در سره ملتیا کوي
د روانې خبرونې په دوام کې تر شنه اسمان لاندې پروګرام تکراروي چې پرون مس